دا مشال ریډیو دی او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه سحرنۍ خبرونه کې راکړی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه تبصرې لرو. زموږ کلتوري خبرونه به موري خړومبي د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزي حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. احسان اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره تر لیدو وروسته دا خبره کړې ده. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکې اسانتیاوې پنجاب ته اړول سوی دی. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل،
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نون ډلې مرکزي حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادی لاری ټولی ګټي پنجاب ته د وړلو هڅه کیږي. د پاکستان په لوی شهر کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن بکور کی دا وسلوال راجم شوی وو، هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، چوک چی اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول سوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل، له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې سوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل، موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ اولته نوې پوستې تقریبا لاس ثانی پوستې موږ افراز کړي دي.
بل ورته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیری هوایي حمله کړې دي. خو د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپین ماڼۍ وایي لومړنۍ ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپین ماڼۍ ویاند جارج ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جارج ارنست وویل د شمالي کوریا دا ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هیواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته غونډه وکړه. د دې هیواد د کار یې وغانده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري شوې ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هره ورځ 45,000 بیرل تیل وتل او اوس دا شمېر څلور دیر زره ته راټیټ شوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل شوې ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه اوریدئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی که د اقتصادي راهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبرې ته غوږ نه ږدي نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 والی وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او د مدنی ټول نغړی وای په سواد کې د غیرت پنوم د خزو د وجلو شرحه لوړه شوې ده.
د خودکشي ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل د دې د غیرت پنوم چې کوم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ سره کالي مخ ته راغلي.
د سیمونو نن هم یو شمېر راپورونو تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګړمبه موضوع تا وغه د پاکستان او چین تربنځ د اقتصادي راهداري معاملو په دغه کې د پښتنو او بلوچو برخه 13 ورځ د منصب بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبی حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی د پاره د ډاډ وړ وي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي 14 نکاتي سوالنامې ځوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهدارۍ د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 45 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیگنڈا دا ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوی انډستریال زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال دا خبری غنڈے لگا شیبا پس دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر مشتاق غنی ہم حاغ خبری غنڈے تا ویل چھ مرکزی حکومت دے اقتصادی راہ دارے دا بجلی ٹولے منصوبے پنجاب کی پیل کڑی دی، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارگوٹی بہم حل تجوڑی کی.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړې. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول آسان چاوی ور کولی شی کومی چی پ مشرقی یا وسطی لاروی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشې د خلیج منی دی زکات دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی د اقتصادي راهداري په معاملات د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه و. د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې، په دې دومره لوی قومي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیسته. اسد قیصر زیاتوي
نو داسې څه نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبر داره چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې دینو اس قسم دغه نه دی آن بورډ نه دی پاتې شوی او نه چې مونږ سره مشوره شوې ده، نو په دې وجه باندې زمونږ کنسرن دي او مونږ په دې باندې
پارلیمانی کمیٹی چې کوم د کاشغر گوادر لاندې د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشورې کوئ، تاسو څه دغه خدشات دي؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او د کوم کوریډور چې کوم کمپوننټس دا هغه کمپوننټس مطابق چې دا کوریډور دی موږ راځي. موږ داسې روډ نه راځي، موږ یو روډ راځي، موږ دا کوریډور دی. اوس کوم چې ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی نو د پینډې پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کیپیکیټ راځي دا ختمي. یو روډ موږ راځي او کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور تم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی. هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. مونږ دا ورته وو چې دا صوبا د جنگ زده صوبا دا د وار په وجه ډېر زیات متاثره شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صوبې ډېر زیات قرباني ورکړې، زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو ښځو زموږ خلاصونه چې نو دلته د خلکو اوچت کړو او د دې د باوجود چې په کال کې کم دا دغه را انډر ډیولپ یا چې نو پسماندہ علاقہ د دې ډیولپمنټ په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لایې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ؟ لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب سی سی شو دا کټ ته زموږ دغه نه کیږي. موږ هر اکسټریم ته ځو او زموږ اراده دا چې موږ اوس نور دا ټول پاتول ایران غواړو.
دا مشال ریڈیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا سلورو بجو
په کراچۍ کې پولیس چارواکي دا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د خار په سهراب ګوټ سیمه کې کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د خار په یو پوش سیمه کې د پولیسو د یوې کاروایۍ پر مهال 4 وسلوال نیول شوي دي چا چې په خار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړاوه. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلی شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چا په پی اوه هم شو د د په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړی وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایی کولې. بل اړخ ته د خار پوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایی کړې چې پکې 4 مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تانې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل سهار د پولیس مقابله دوران 4 کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیس سره مقابله شوي او 4 کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیس چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورد اوریدونکو اوس ورځو سویلي وزیرستان ته چرته چې په انګور اډه سیمه کې 13 ورځ د دواړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په غو پریکړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله بیا پرانستل شوې ده. سلام مسعود نور حال راکړي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلو یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکا اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلانو وویل چې د دغی بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د د سواد په مرکزی خار بینګوره کې د خزو د حقونو په اړه را جوړ شوی غونډه ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سواد کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د وجلو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سواد کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې تر څنګ یو شمېر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د خیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالې مخې ته راغلي وو. او د دې نه علاوه چې د کم عمرۍ ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز د هغه فکر تاسو ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرون کی جنرل کونسلر ساجدہ افتخار وای چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو هغه یو په صحت باندې ډیر داغه اثر پریږي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچی خیال هم نشي ساتلی خپل مخې ته ژوند هم نشي تیرولی هغه ته پوهه نه مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زموږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشومې د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی او که څوک دا نه کوي نو د هغه جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کم عمره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډرافټ جوړول غواړي. دویم اهم خبره کم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټه ته ایکسټینډ نه دي د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیر خان و. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
انشاءالله دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي دې باندې به سټینډنګ کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی دی خدا چایلډ میرج چې دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زه پرسنلی انشاءالله دې کې به زما نه سکیږي زه بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړې شوې چې د انصاف داوا کوونکي خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلا په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپل میوهدارې ونې د اوبو د نشتوالي او د بجلی د لوډ شیډنګ او وچکالۍ له امله پرې کوي. د دغه سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو له همدې امله د مڼو په زرګونو ونې پرې کړې دي او باغونه یې راایستلي دي. په دغه اړه زموږ همکار خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د دغه سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډ شیډنګ یا پارچاو لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوهدار باغونه کاږي او ډیری زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي
ګنټه بجلی وی کله دو ګنټې نه وي اوبه ورور په دا وجه باندې موږ باغونه کاږو او نستې ده د لوډشیډنګ له وجې څخه وچکالي ده موږ د سرکار څخه دا دغه کوي چې دوی د لوډشیډنګ ختم کړي او موږ د باغونو شیان آباد کړو.
مهراب خان د همدې سیمې یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په ښار کې دي او د ښار په پرتله بیا په کلیو او لرو پرتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کښل شوي.
دا باغ دي دا تقریبا 400-500 درخت دي نو دا مکمل وخت و په علاقه کې اکثره داسې لیر دیات علاقه کې خو بیخي ختلي دي ډېره تبایي جوړه شوې ده نو دا لی بیا هم یو څه نه څه بجلی ګزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کروندګرو د دې ستونزې په هکله وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزي حکومت بې قولي کړې او هڅه به کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هوارې کړي.
له موږ سره وفاقي حکومت تیر کال قول وکړي موږ 12000 روپۍ نغدې د سبسیډي لپاره ورکړي. قول دا وعده دا و چې دوی به کم سیس کم 8 ګڼټې بجلی راکړي. دوی زموږ ذمہ‌دارانو ته 8 ګڼټې بجلی نه کول او دوی چې پر هغو کې مې پیسې کښېښولې هغه هم بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکه کې د نن چې کومې ذخیرې دي دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم شي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په دوه کالې ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې ډیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي ادعاوې یوې خواته بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 18 کاله کې تر 22 لکه زیاته میوهدارې ونې کښل سوې او 15,115 ټیوبویله او 3,299 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاس فلا.
اردن گودا وخت سو مشال لیډو ته غوږی او د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره سندره وړاندې کوم. سندر مرد اردن کو درنگ شبی لپا پختونخوا کی د سحر نه نیمه بجه کیدون کی دی د بوریوال کاکړنا مهم خبرونه ورو د خبرونه رستورته د قامی نړیوال مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پاړه اندیشنې بے ځای دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ نه وخت د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړی ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسان اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ته وویل مرکزی حکومت دوی نشي تیر ایستلی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. د غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رادیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ نه وخته خبري رسنیو ته وکړه. بل لور ته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ بیگا مشال ریډیو ته وویل د دوشنبه را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپینه ماړی وای لمړنی ثبتونه شي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالي نه ده. دا له هغه وروسته ده چې دی واده یاد بم د بریالي ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماړی ویاند جوش ارنیسټ ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېده اوس اردو اسلام آباد ته چېرته چې سره ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړې.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نور مقامی ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حمله په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځي نړیوال مطبوعاتو ته. پروجیکټ سنډیکیټ په پاڼه لیکلي دي باید هند او پاکستان د ترهګرې د پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ ونه دري او دغه پر مخ پوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کړي.
پراجیکٹ سنڈیکیٹ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدو کاتو وکړه او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدو کاتو وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې وستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبری جانس لیکلی دی چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متی الرحمان نظامی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصله وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقادونه کړي دي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمه یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنسی لیکي چې حکومتي سارنوالان وایي چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی لیکي چې 72 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنسی لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر یې زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لډیر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
راپور مورید اوس رزو د فرانس پریس خبری ایجنس یو بل راپور ته خو دغه نوړاندې د پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه باندې معلومات درکو چې د دوی د په دغه هیواد کې د اوسېدو موده چې دغه غزول شوې ده په دغه اړه باندې د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری څه وایي او د پاکستان د حکومت دریس څه دی د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګه څه پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي.
د ذبیح الله شفق راپور مورد اوس راځو د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شو، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي، په دغه اړه د ګل ایاز راپور ته ور.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزې ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوی مت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوتلت مسعود په دې اړه زیاته کړه
که چیرې یو اقلیتي ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو مني نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. که چیرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصرو ته ماتې ورکول آسان شي. چیرې تاسو غیر ریاستی عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو
تلت مسعود وای که چاری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوی ډیلي کې د سیمه ایزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال لړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لا زیاته کړه.
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي. پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
ګلایزو چې د سیمې په سیاسي صورتحال راپور راکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کوو.
بهشتا جدا بن شو
من بے وفا بن شو
دو غیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے زصبر دلین شم بغیر لتا وختنا
ہم صبر دل نشو
مونگا کولے نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک ربا کرے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
منگا پیوب باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیده کمو خیده وی مونگا پا دار دمینے مونگا پا دار دمینے مونگ محلو
سندرم اور دور دن کو سرزی اور اپور تا پتہ حال کی چے نہ پورس پ پی خبر کی پ یو نرخزی نہ معلوم واستوالو برید کڑے دے د پی خبر است د خبر پختونخوا د خواجه سراو د بشری قانون لپاره کارکون کو ادارو ویل دی چې لدغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نکېږي او خلق ورته پسپک نظر ګوري. ملیحه مرزدا په دغاړه نور تفصیل لکې.
په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پختونخوا د سیویل سوسایټي نټورک غړی کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
بنیادی شروع نہ ڈاکٹران جو خطرات مناسب ہوا منگا ہیومن رائٹ ڈائریکٹریٹن اور پروموشن آف ہیومن رائٹ ایکٹ پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېر پیل هم کړی دی. خیبر پختونخوا چې کوم اداره ده د انسان بشري حقوقو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پختونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغې د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوي
پله پولیس هم دا قدم اوچت کچھ د هسپتال نه دن نه دی نه پرې خو د لکه جاهلانو په شان ته یو ساده کاغذ باندې دی نه ګوتې لګول بیا و یو تاسو رپورټ ول کې د علاج بکی چې مې رپورټ په دا کې ډیټا او پته چې دا چا وشته دا مخ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درج هسپتال کې دخل کو ربي هغه دی دا چې مې موږ هسپتال کې بیل واټ را کې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بیل یو نه لکه څه د دې د وجه چې کم طرف ته هغه موږ ګولن ټول هسپتال په خوا را کړو
حکومت ورسره وعده هډېره کوي خو په عملی توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
خپل پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي کړه مین خبره پولیس شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما ایف آی آر کړی لاب زیات کېږي خو لکه هېڅ قانوني کاروایي هم نه کېږي. دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړی هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زمونږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ خپلې خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې حکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لري خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. نو اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا څه سره ما خبر ملاو چې مله دا څه اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیلا نیکسټ اجلاس چې غواړو په دې باندې موږ هیومن رائټس سم نه دا موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یې وای ونی مې مخ کې د ما د یو اپلیکیشن تر وی انجیو سره کړو د ما د وخت ما په د افس کې هم د سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل دغه منې ما اکشن اخیستې دي آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی هیلث تمه کړی دی نادر تمه کړی دی او موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کوو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوی دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
د مریحا مرزاده راپور تاسو اوریده اوریدونکو. او د امریکا مرستندوی ادارې USAID په قبایلي سیمو کې کروندګرو سره د مرستو لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. دغه پروژې سدي د سراج ظهیر په راپور کې
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې کې ویل شوې دي چې امریکا د USAID په مرسته د قبایلي سیمو د 3000 نه زیات بې کور شوو کروندګرو ته خپل علاقو ته د واپسې رسټو زری مرستې ورکړې دي چې پکې تخمونه سری او نور زری شیان شامل دي. د خبر پاڼې په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلي زمیدارانو ته ګټه تر لاسه شي او هم په دې وجې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 14000 250 د قبیلی سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ورکړی دی. خبر پانه لیکي د فاټر سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاشت پورې با 3,11,000 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټر د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وویل
هغه خلک چې کوم بې کوره شوي دي، چې کوم قبایلی متاثرین دي، چې هغوی د آپریشن نه چې دی نو هغوی زمونږ د پېښور او دغسې نور سیمو ته راغلي دي. هغوی ته چې دی نو دا سامان هغوی ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې دی نو د کور ایجنسۍ، بالاکې خیبر ایجنسۍ او ساؤتھ وزیرستان کې چې دی نو زمونږ دا تخمه، دا فرټیلایزر چې سره ورته ویلی شي، او زمونږ چې دا نور کوم ویجیټیبل کټس دي، نو دا چې دی تقریبا 10,000 خاندانونه چې دي کوم هغوی ته دا سامان ورکړی شوی دی. اغی د ربی سیزن د پاره چې نو کار کروندو کی په دې لړ کې زمونږ د جایکا، یو ایس ایډ او ډیفټ چې کوم دي د درې واړه ایجنسۍ دي، دوی مونږ ته په دې کې سپورټ راکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوی تن تسلیم خان نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې رسو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی، بای چې د دوی په دې لړ کې نورې مرستې هم وکړل شي. نو وړي زیاته کړه
مونږ چې واپسې شوی دا مونږ صرف یو گندم والا تخم ملو شوی دا، باقی هم داسې ډیر تخمونه دي چې هغه لکه سبزی شوا، داسې جوار شو، هر قسم چې څومره تخم د دې مونږ ته بیا هم ضرورت ده، دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډېره زیاته پیدا وي. سره خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت ده، ځکه چې مونږ یو یو نیم کال د مونږ ځمکې دغسې پرتې دي، بس اسپرے هم ضرورت شي، نو دې ته چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات آمدن ملو شي.
خبر پاڼه زیاتوي له دې سربېره به یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 5,500 واپس تلونکو زمیندارانو ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوي ته تربیه هم ورکولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تر ټولو لوی خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی ویلي دي چې هغه د انسانیت په مذهب یقین لري او د خپل 70 کلن ژوند ډېره برخه د انسانانو په خدمت کې تیر کړی ده. نوموړي د مشال ریډیو د همکار محمد عمران سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې په نړۍ کې د امن لپاره باید د وسایلو سم تقسیم وشي او د وسلو زغل ودرول شي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غیر سرکاري فلاحي ادارې ایدی مشر عبدالستار ایدی دا وخت د 70 کالو په عمر کې دی. د ذهني او جسماني کمزورۍ له کبله عبدالستار ایدی په کټ پروت دی. مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویل چې اوس دغه ټول کارونه یې کور ودانا بلقیس ایدی او زوی فیصل ایدی سنبالی. زما زوی فیصل ایدی هر څه سنبالی، زما کور ودانا بلقیس هم تکړه ښځه ده. زما په ناروغۍ زموږ فلاحي کارونه نه دي اغیزمن شوی، بلکې د کار سره سره کارکوونکي هم سیوا شوی. اول زه یوازې وم، اوس مې زوی او لور هم د انسانیت ته خدمت لپاره کار کوي. په تیر وختونو کې یو شمیر خلکو لخوا دا غوښتنه مخې ته راغلی وه چې باید عبدالستار ایدی ته دی د هغه د خدماتو لړ کې نوبیل جایزه ورکړی شي. ولې دی وایي چې نه خوی په نوبیل جایزه کې کله دلچسپي اخیستې او نه ورته د دې ضرورت شته، ځکه چې قام ورلا ډېره مینه ورکړې. ما کله په دې کې دلچسپي نه ده اخیستې، ځکه چې ما ته خپل قام ډېر سره کړی او راکړي. زما قام مال ډېر عزت راکړي. که نوبیل جایزه راکړي او کنه، ما ته هیڅ فرق نه پرې باسي. ما د خپل 70 کلن ژوند زیاتره برخه د انسانیت په خدمت کې تیره کړې. په دې ما کله هم لملیټ والے نه دی کړې. خغل عبدالستار ایدی وایي چې د انسانیت نه لوړ هیڅ یو مذهب نشته. کچره د مال سم تقسیم شي او د نړۍ نه وسله ختم شي نو ټوله نړۍ په امن کې دی شي.
انسانیت په دنیا کې امن چین کر سکتی.
د انسانیت تلاری په نړۍ کې امن او سکون راتلی شي. د وسلو زیاتولو مقابله یو بد عمل دی. د دین انسانیت ته زیان رسی باید دا پریخو دی شي. زمونږ په ګټه دا ده چې د مال تقسیم په سمه توګه وشي. ما خپل ژوند د یو مقصد د لارې تیر کړی او هغه د انسانیت خدمت دی. د انسانیت پرمختګ په دې کې دی چې د وسلې جوړولو او جمع کولو نه ډډه وشي، ځکه چې دا د انسانیت تاوان دی.
ختم کر دینا چاہیے، اصلاً انسانیت کو نقصان ہے.
خاغل عبدالستار ایدی دا وقت ناروغ دی او د فلاحی کارونو نا پډډه شوه د هغه زوی فیصله دی وای چې ډاکټرانو د آرام مشوره ورکړي نو ځکه هغه د دفتر پوري محدود شوه دی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورید اوریدونکو د پرونی پای تر روان خبرونه پای تر رسیدلې یو دغه سندره اورو او په دوه مخ خبرونه کې راځو تاسو سره نور خبرې.
سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل اوچھے نارونو لگے اڑما سبا کچھ پٹامان دے تورا بلبل سبا کچھ پٹامان دے تورا بلبل